د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا دی ودا، زه مجاهد جواد یم. اوس هم د خبرونو سره ټکی واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلی دی، افغانستان زموږ گاونډی هیواد او یو پرامنه، خوشاله او ځواکمن افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله تور پورې کړی چې هندوستان په هغه موټر بم چاودنه کې لاس لري چې تیر کال په لاهور کې د لشکر طیبه ډلې د پخوانی مشر حافظ سعید کور سره نږدې شوی و، او په تهران کې محکمو د مهسا امینی د مړینې پر سر راپارېدلو لاریونونو کې د ګډون له امله د نهی اسی شنبې په ورځ څلورو سوو کسانو ته تر لسو کالو پورې د بند سزا ورولې ده. اوس هم پوره خبرونه اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي دی، افغانستان زموږ گاونډی هیواد او یو پر امنه، خوشحاله او ځواکمن افغانستان د پاکستان په ګټه دی. بلاول بوټو زرداری د نهی اسی شنبې په ورځ د انډونیشین ټی وی سره مرکه کې وویل چې د هیله لري د په وینا د افغانستان موقتی حکومت به امنیت پر ځای کړي او د ترهګرۍ ختمولو لپاره به کار وکړي. د بلاول بوټو له خوا دا څرګندونې په داسې وخت کې شوې چې د څېړونکو په وینا په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ترنګلي او د بې باورۍ ښکار شوې دي. د ډیورنډ په پوله د اصغن تار په لانجا د دواړو هیوادونو د سرتیرو په ډزو او د چمن په نښتو کې درنه مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله تور پورې کړی چې هندوستان په هغه موټر بم چاودنه کې لاس لري چې تیر کال په لاهور کې د لشکر طیبه ډلې د پخوانی مشر حافظ سعید کور سره نږدې شوی و. اسوسییټډ پریس خبری اداره وایي رانا ثنا الله په یو خبری کانفرنس کې په هندوستان د لاهور په بم چاودنه کې د ککړتیا تور پورې کړ. د 2020 کال د جون په میاشت کې بم چاودنه کې درې کسان وژل شوي و. ای پی وای د رانا ثنا الله په خبرو د هندوستان د ریز معلومولو لپاره په سمدستي ډول د هند خارجه وزارت سره رابطه ونه شوه. ای پی وای هندوستان په ممبئی ښار کې د کال 2008 د حملو تور په حافظ سعید او د هغه په کلادم لشکر طیبه تنظیم لګوي. د ممبئی په حملو کې د 160 نه زیات کسان وژل شوي دي. د امریکې د انصاف وزارت حافظ سعید ترګر بللی او د هغه په نیولو کې د مرستې پر سر د 10 میلیون ډالرو انعام اعلان کړی. چین د نهی اسی شنبې په ورځ د ومنله چې د پلازمینې کابل په یو هوټل باندې د تېرې ورځې په 14 او ډزو کې 15 چینایان ژوبل شوي دي. داعش په کابل کې د ګولیا د شنبې د ورځې د دغه برید په اړه منلې ده. ویلي دي چې د داعش خراسان په نامه د دوی سیمه ییزې څانګې د برید ترسره کړی چې پکې چینایان او د طالبانو مشران په نښه شوي وو. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بین په پیکینګ کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې د دوی حکومت په دغه برید باندې سخت ټکان خوړلی او دا بریدیه غندلای دی. په کابل کې د چینایانو په یو هوټل باندې د داعش ډلې وستوال برید ورسته چین د نهی اسی شنبې په ورځ د خپلو اتباعو یا شهریانو نه وغوښتل چې له افغانستان نه دی ژر تر ژره ووځي. هغه وویل په افغانستان کې د روان حال په نظر کې نیولو سره د چین خارجه وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې چینایي وګړو او ادارو ته مشوره ورکوي چې ژر تر ژره دی له افغانستانه ووځي. په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو د بشري کړکیچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې او ورسره هممهاله د ملګرو ملتونو د ښځو د پیاوړتیا او جنسیتي برابرۍ ادارې په دغه هیواد کې د افغان میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ بللې. یادې ادارې د نهی اسی شنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه د افغان میرمنو اقتصادي وضعیت ته اشاره ویلې چې په افغانستان کې 6 میلیونه کسان له قحطۍ څخه یو ګام لرې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د پیاوړتیا او جنسیتي برابرۍ ادارې زیاته کړي چې د اقتصادي بحران تر څنګ د هغوی د لومړنیو حقونو په وړاندې سخت محدودیتونه دا ښیي چې افغان میرمنې او نجونې تر ټولو شاته پاتې دي. په تهران کې محکمو د مهسا امینی د مړینې پر سر راپارېدلو لاریونونو کې د ګډون له امله د نهی اسی شنبې په ورځ 1400 کسانو ته تر 10 کالو پورې د بند سزا ورولې ده. د میزان په نامه آنلاین انټرنیټ پاڼې د تهران د قضا د مشر علي الغاسی مهر لخلی راخستې چې په دې اوریدنه کې 160 کسان له 15 څخه تر 10 کالو بند باندې محکوم شول، 80 تنه له 2 څخه تر 15 کالو بند او 160 تر 2 کالو بند باندې محکوم شوي دي. په ایران په نړیواله توګه ورسته له هغې نیوکې وشوې چې له وروستیو ناکراریو سره په تړاو یې تېرونۍ دوه کسان په دار وځړول. مجید رضا رهنورد او محسن شیکاري دواړه درویشت کلن و چې د ګل او نهی په ورځ په پرلهپسې توګه په دار شول. د دغو دوو تنکیو ځوانانو سربیره د ایران قضا لارینونو سره په تړاو یولسو نورو کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده. د سپتمبر د شپاړسمې راهیسې له کله نه چې په ایران کې لاریونونه پیل شوي په زرګونو کسان نیول شوي دي او کابو اویا هیوادونو او بنسټونو د نهیې سې شنبې په ورځ له اوکراین سره تر $1 بلیون د زیاتې مرستې ژمنه وکړه چې د اوکراین په بیا رغونه به ولګول شي. روس په دې وروستیو اونیو کې د هوایي بریدونو په ترسره کولو سره د اوکراین ډیری مهم بنسټونه ویجاړ کړي دي چې له امله یې په میلیونونو اوکراینیانو باندې برېښنا او د څښلو او پاکې اوبه په دې ساړه ژمي کې بندې شوي دي. د نړۍ دغه مشران په سرخار پاریس کې سره راټول شوي وو او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیرې کاترین کولونا وویل د پیسو دغه ژمنې نوې وي او دا یو د سوغات یا تحفې په څیر دي، دا قرضې نه دي. له دغو پیسو څخه به 400 میلیونه د اوکراین د انرژۍ په برخه کې لګول کیږي چې د روسانو په بریدونو کې بجاړه شوې ده. د خبرونو
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
درنو اوردونکو خبرونه مو اوردل د وایس اف امریکا ډیوا د اوسم د مهمو راپورونو پر لور. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي افغانستان زموږ ګاونډی هیواد او یو پرامن خوشاله او ځواکمن افغانستان د پاکستان په ګټه دی. بلاول د نهیې سې شنبې په ورځ د انډونیشیا ټي وی سره مرکه کې وویل چې د هیله لري چې د په وینا د افغانستان موقتی حکومت به امنیت پر ځای کړي او د ترهګرۍ ختمولو لپاره به کار وکړي. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د الیاس خان په ریپورت کې.
د پاکستان د بارانیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي افغانستان زمون گاونډي هیواد او تل بوي او یو پرمنا خوشاله او مستحکم افغانستان د پاکستان په ګټو کې دی. د نهه سه شنبې په ورځ د انډونیشیا ټلویزیون سره یو مرکه کې بلاول وویل هیله لرم چې د طالبانو حکومت به امنیت پر ځای کړي او د ترهګرۍ ختمولو لپاره به کار وکړي. نوموړي زیاته کړه موږ ټول پرامن خوشاله او پرمختګ کوونکی افغانستان غواړو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر لخوا دا بیان په داسې مهال مخې ته راغلی چې د سیډونکو په وینا په دې وروستو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ترینګلي او د بې باورۍ ښکار دي او د ډیورنډ په کرخه د ازغان تار په لانجه د دواړو هیوادونو د عسکرو ترمنځ انښتو کې مر ژوبله هم شوې ده. د رپورټونو له مخې تیر اتوار په چمن پوله د پاکستان او افغان ځواکونو ترمنځ ډزو کې د پاکستان لخوا 8 کسان مړه او 10 ټپیان شوي او د افغانستان لخوا ته هم 1 کس مړ او 10 کسان ټپیان شوي دي. 13 میاشت نومبر کې هم چمن پوله د خونړۍ پیښې وروسته تر 8 ورځو پورې تړل شوې وه چې له وجې عام اولس او کاروباریان د سخت مشکلاتو او درنو توانونو سره مخ شوي وو. د پاکستان په شمول د نړۍ یو هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت سره نه دی پیژندلی. اسلام آباد په کابل لا تور هم لګوي چې لا قانونه ګرځول شوي تاریخي طالبان پاکستان ته په افغانستان کې پناه ورکړي. څوک چې د دوی له خاورې پاکستان کې خونړي بریدونه کوي. 13 اونۍ د پاکستان د ترهګرۍ ضد ملي ادارې نیکټا د سینټ قائمه کمیټې ته ویلي وو چې تاریخي طالبان پاکستان د سولې د خبرو اترو په بهیر کې پاکستان کې د پام وړ ځای ترلاسه کړی او د خپل ملاتړ او فعالیتونو کچه یې سیوا کړې ده. کوم چې د سیډونکو په وینا د پاکستان لپاره سکیورټی چیلنجونه سیوا کړې دي. بل لور ته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا سنولا ویلي
دہشت گردی کی کوئی بھی صورت ہو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں انڈیا کی جو ہے وہ انوائرمنٹ نظر آتی ہے.
پاکستان کی شیوی تراگر بریدنوں کے دا ہند لاسوی او 13 کال جون کے جوہر ٹاؤن لاہور کے دا جماعت دعوی مشر حافظ سعید کور سر نزدی برید کے دا ہند دا ککڑتیا شہادتونہ ملاو شیوی دی او دا ہر سبا نڑیوال رو رولی تا اڑان دے کوی. دا نہے یا سے شمبے پورز لاہور کے خبری غنڈے تا پوینا کے نموڑی اوائل ہند یو خوا دا خپل والکے لاندے کشمیر کے تشدد کے ککڑ دے او بل پلوزان نڑی تا بی گناہ کارا کوی. خمونگ دا ہند مکرو مخ نڑ لړۍ تخکارا کولو کې بریالي نشو. رانا سنولا اویل د هندي جاسوس کلبوشن جادیو په معاملې کې د ثبوت ضرورت نشته. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د یو وی اونۍ په دوره امریکا ته رسیدلی، چیرې چې په هغه د ملګرو ملتونو ترڅنګ د امریکایي چارواکو او د کانګرس د غړو سره هم ملاقاتونه کوي. د پاکستان د خارجه وزارت په وینا چې هغه به د 28 د دسمبر پورې په امریکا کې وي. له نیویارک نه د دوی خبريال فضل الله پر راپور سوالي.
د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری د ورځو په دوره نیویارک ته رسیدلی دی، چېرته چې به هغه په بیلابیل غونډو کې ګډون کوي. د پاکستان د خارجه وزارت لخوا ویل شوی بلاول بوټو زرداری به د دسمبر د 14 نه تر 28 نیټې پورې د امریکا دوره کوي، او د دورې په مهال به هغه د ملګرو ملتونو د چین او جی 77 هیوادونو د غونډې مشري کوي، او د دې ترڅنګ هغه به د ملګرو ملتونو د عمومي سیکرټر انټونیو ګوتیرس، د عمومي اسمبلی صدر او نورو چارواکو سره هم لیدنه کوي. د خارجه وزارت لخوا د دسمبر په 12 ویل شوی و بلاول بوټو زرداری به په 15 او 14 دسمبر په نیویارک کې د جی 77 او چین د وزیرانو د غونډې مشري کوي. په دې غونډه کې به د پرمختللي هیوادونو په بیلابیلو چیلنجونو، د کورونا وبا وروستو حالات، د موسمي بدلون له امله د تباهو او د منطقې په سیاسي معاملاتو هم خبرې اترې کیږي. خارجه وزارت ویلي بلاول بوټو زرداری به د دسمبر په 19 په واشنگټن کې د امریکا د لوړ پوړو چارواکو کو ترڅنګ د امریکا د کانګرس غړو او هلته میش پاکستانی کاروباری ټولنې سره هم دیده کاته کوي. وزارت ویل بلاول به د دسمبر په 19 نیټه واشنگټن کې د امریکای حکومت د لوړ رتبه چارواکو، د کانګرس غړو، د پاکستانی امریکایي تاجرانو، د سیړنې ادارو او د مطبوعاتو سره ملاقاتونه کوي. د پاکستان د خارجه وزارت تر مخه د امریکایي چارواکو سره د ملاقاتونو په مهال به بلاول بوټو زرداری د دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارت، سرمایه‌کارۍ، موسمي بدلون، اقتصادي ترقۍ او نورو موضوعاتو خبرې کوي، او د دې ترڅنګ د سیرابونو نامه په هیواد کې د تباهو په اړه به هم بلاول بوټو زرداری د پاکستان منصوبو چارواکي خبروي. د یاد ور ده چې روان کال د مئی په میاشت کې هم د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری د امریکا دوره کړې وه، او د امریکا د خارجه وزیر انتونی بلینکن سره ملاقات هم کړی و. څېړونکي وایي بلاول بوټو زرداری د خارجه وزیر په حیث د امریکا په شمول د نورو یو شمېر هیوادونو دورې وکړي، ولا هم د افغانستان دورې نه د کړې. په دې وروستیو کې د پاکستان د خارجه چارو وزیر مملکت هند اربانی کر د افغانستان دوره کړې وه، او هلته د طالب چارواکو سره دیده کاته کړی وو. څېړونکي دا هیله هم څرګندوي چې د امریکا د دورې په مهال به بلاول بوټو زرداری د افغانستان په حالاتو او په خصوصي توګه د نجونو په تعلیم او بشري حقونو په حالاتو هم خبرې اترې کوي. فضل الله، وایس اف امریکا، دیبا، نیویارک.
د وی او ای دی واخ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردوونکو، د وایس اف امریکا د ودا په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورنډ کرښه وګرځي او خطو باندې لیکل شوی. په دې اړه په وال سټریټ جرنال کې هم یو مطلب چاپ شوی چې تفصیلي زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں شہباز شریف د اتوار په ورځ افغانستان سره د پاکستان د چمن په سرحدي پوله د شوی خونړی انختی په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. په دې موضوع د امریکای په وال سټریټ جرنل اخبار کې یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور شوی دی. وال سټریټ جرنل لیکي چې د پاکستان فوج د اتوار په ورځ دغه پیخه کې د اوو عامو خلکو د وجلې کېدو او د اولسو د جوبل کېدو بیان خور کړی دی. د پاکستان د فوج په جوابي کار روایه کې د افغانستان طرف ته د افغان طالبانو یو اسکر وجلې شوی دی. وال سټریټ جرنل لیکي چې افغان طالبانو په دې پیخه افسوس ښکاره کړی دی، خو د افغانستان د اسلامي امارت د خارجه چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی خپل یو بیان کې د پاکستان حکومت ته هم ویلي دي چې پاکستان د سرحدونو د پاروونې د کارونو نه ډډه وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې د پاکستان فوج په پوله د ازغن تار د مرمت کار کولو، خو افغان فوج په دې ډیر بد ومنل او د پاکستان په فوج ډزې شروع کی. وال سٹریٹ جرنل لکھی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ 2600 کیلومیټره اوږد سرحد شار توغار پروت دی او د دواړو ملکونو ترمنځ د حد برارای کرخه په هندوستان د پیرنګي د حکومت په دور کې د ډیورنډ لاین په نوم راخکلې شوې ده. خو پاکستان پی د سمودی راسي د ازغن تار غزولو کار شروع کړی دی په کوم چې افغانستان ډیر خفه دی. د افغان طالبانو وینا ده چې پاکستان تیر اپریل کې د افغانستان د نن خپلو هوایي حملو کې 40 افغانان وجلی دي خو پاکستان دینه انکاری دی. اخبار واشنگتن کې د امریکای د امن ادارې نومي تینک ټینک د یو دانشور د اسفنیا میر د خلیلی کړی دی پاکستان غواړي چې د افغان طالبانو حکومت محکم شي خو سرحدي معاملو کې ټي ټي پی سره د افغان طالبانو مرستې ملګرتیا د دواړو ملکونو تعلقات ډیر بې خونده کړی دی. د پاکستان او د افغانستان د فوجونو ترمنځ د چمن په پوله د شوی خونړی انخطې په حق نه د بی بی سي په ویب پاڼه هم یو رپورت خور شوی دی. بی بی سي لیکي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د حد برارۍ لیکا د ډیورنډ لاین په نوم پیرنګیانو په کال 1903 نیوي کې راخلی لیدا. خو افغانستان او د پولی دواړو غاړو ته آباد پلکونو پښتانه د ډیورنډ کرخه د سرحد په توګه نه تسلیمي. بی بی سی په خپل ویب پاڼه د رایټر خبر رسانی ادارې په حواله د افغان فوجونو د خلی دا بیان هم خور کړی دی چې دوی یعنی افغان فوجونو د پاکستان په فوج هغه وخت ډزې شروع کړي کله چې دوی د پاکستان فوجونه د افغانستان دننه د یوې چوکۍ جوړولو نه منکل خو هغوی نه منی کېدل. بی بی سی د فرانس د خبر رسانی ادارې د افغان حکومت د نامعلومه چارواکو د خلی بیان خور کړی دی چې تاوتریخوالی هغه وخت زیات شو کله چې افغان فوجونو په پوله د غزیدلي ازغن تار پرې کړ شروع کل. بی بی سی لیکي چې پاکستان د کال 2019 نه په ډیورنډ لاین د ازغن تار غزولو کار شروع کړی دی خو د افغان طالبانو د موجوده حکومت په شمول د افغانستان ټولو حکومتونو هم په ډیورنډ لاین لیکه د ازغن تار د غزولو سخت مخالفت کړی دی.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د بلوچستان په هرنایی کې د سکرو یا کویلی کارکونکي او په خدار کې د ماربلو کارکونکي په جلا جلا پیښو کې مړه شوي. د کویلی د مزدورانو تنظیمونو رپورټونه وایي چې روان کال په بلوچستان کې د ډبرو د سکرو یا کویلی په کانونو کې 9 اتیا مزدوران مړه شوي دي. تفصیل د حفیظ الله شیرانی په رپورټ کې.
د کولی د مزدورانو د تنظیم کول ماینز لیبر فیډریشن بلوچستان مشر بخت نواب وډیوته د ټلیفون للارې وویل د دوشنبه په ورځ د بلوچستان د هرنای ضلع په شاره غسیمه کې د کولی په کان کې د پیښې له امله د عمر سردار په نوم کارکونکي مړه سوی. وای تعلق یې د سوات له شانګلې سیمې سره دی.
غر مات شوی دی، د کولی غر په مات شوی دی. موږ ورته ډاټ ویلې کېږي د کولی په ژبه کې وایو، نو ډبره پر لوېدل د هغې د لاسه دی مړ شوی دی.
د شانګلی اوسیدونکو مدني فعال عابد یار وډیوته د ټلیفون للارې وویل په پیښه کې د ملسیوی ځوان جنازه یې د سه شنبه په ورځ د شانګلی په پیر آباد میا کلی کې وخاورو ته وسپارله. وای د عمر سردار په مرګ ټول سیمه ځکه زیاته غمجنه ده چې یو خو ځواني مرګ دی او بل دا چې تر دې وړاندې د هغه پلار او د کورنۍ ځینې نور غړي هم د کولی په قانونو کې په بیلابیلو پیښو کې مړه شوي دي.
کورنیو سره دی د بده مرغه چې هغه د پیلی د درنګونو د کار نه زیات افیکټ شوی دی، متاثره شوی دی. د ده د تره زوی، د ده پلار، د ده تره هم په درنګونو کې ژوند له لاسه ورکړی و. د مشرۍ ورو بچی و د ده ورونو نه ټولو نه، او د ده هم یو ماشوم و. دی د دوو کالو نه په کوټه کې په دغه درنګ کې مزدوري کوله. پرون دغه پیښه چې کوم وخت وه، په جې بیا دوی په دغه باین کې ژوند له لاسه ورکړ.
د کولی د مزدورانو د حقوقو لپاره کارکونکي تنظیم پاکستان سنټرال مانز لیبر فیډریشن سیکرټری جنرال لالا سلطان خان وایي د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د ماربلو په غره کې د کاڼي د رالویدلو له امله یو بل کارکونکي مړه سوی چې تعلق یې له خوزدار ضلع سره دی. د لالا په خبره داسې پیښې د حکومت او د قانونو د ټیکهدارانو د بېغورۍ له امله رامنځته کیږي. په خبره یې چې روان کال په بلوچستان کې یو کم نوي کان کیندونکي او په ټول پاکستان کې په بیلابیلو پیښو کې اصل او 50 د کولی کان کیندونکو مړه سوی دي.
پاکستان کې مرچ کوم دي تا کلیک کړی ده، دا یو سل او 50 دي، او په دې کې بلوچستان کې دي هغه یو کم نیو دي تر اوسه پورې. او دا چې دي دا نو موږ تاسو ته هر ورځ دا خبره کوو او بیا به هم کوو چې دي تا نیم بالا دا پټي او بدی کی سنچ دی مکمل رپورٹ نکی بلوچستان هم داغه صورتحال دی صبح پرسون هم داغه صورتحال دی
د تازه پیښو په اړه مو د قانونو د معدنیاتو د محکمې له کمشنر انور خان سره د ټلیفون له لارې د تماس نیولو هڅه وکړه خو په خبره کولو کې بریالي نسو. تر دې وړاندې د قانونو او معدنیاتو د محکمې چیف انسپکټر عبدالغنی له ډیوا سره په خبرو کې ویلي وو چې حکومت د کان کیندونکو د ژوند د خوندي ساتلو لارې چارې خپلې کړې چې له امله یې سږکال د مرګ ژوبلې شمېره هم کمه شوې ده. وایي روان کال یوازې 50 ته نږدې کان کیندونکي مړه شوي دي. په خبره یې دا شمېر د هغو کان کیندونکو دی چله حکومت سره رجسٹرډ وو. عبدالغنی زیاته کړه چې په بلوچستان کې د کولکان کیندونکو شمیر تر 24000 زیات دی چې حکومت ساشکال تر 1400 زیاتو کان کیندونکو ته د دوی د ځان خوندي ساتلو تربیت هم ورکړی دی. خو هغه د داسې پیښو زیاته ذمہواری له ځان اړوي او وایي چې زیاتره وخت مزدوران او ټیکداران په خپل بې غوري کوي چې د مرګونې پیښو سبب ګرځي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
نورن کو دا وایس اف امریکا دی والا د مخالف اساسي ګوندونو غړي تور لګوي چې تاریخ انصاف کون 13 ورځ په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د الوتکې یا هلیکوپټر پاړې او داسي قانون منځوري ورکړي چې هغه نه غټي یوازې د واکمن ګوند ترسي او هغه لدی لاري خپلې غلاګانې پټول غواړي او د احتساب ادارو نه ځانونه بچ کول غواړي. هغه وایي د حکومتي الوتکې پاړه وړاندې نه په احتساب اداره او عدالت کې مقدمه روانه ده. نو ځکه یې په دې قانون کې بدلون راوسته. په دې قانون کې ویل شوی چې د کال 2008 نه تر اوسه پورې چې څومره هم الوتکه کارول شوی دا غي پښتنه بد له حکومت نه نکېږي. نور تفصيل د فرید شنواری په یو راپور کې.
خیبر پختونخوا حکومت د دسمبر په 14مه په صوبایي اسمبلی کې د حکومتي هلیکاپټر یا الوتکه د شخصي او حکومتي کارونو په لړ کې د کارولو په اړه په رسمي توګه په قانون کې د بدلون راوستو منځوري ورکړې ده. خو د مخالف سیاسي ګوندونو غړو د قانون د منځورولو غندنه کړې او ویلي دي هغوی به د اسمبلی نه بهر هم د دغه قانون مخالفت کوي او مخاوي نسي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي اختیار ولی وی او وی ډیوته اویل تحریک انصاف ګوند خپلې غلاګانې پټولو دپاره قانون کې منظوري راوستلې ده.
نو د دې تاسو وګورئ نو د دې بنیادی مقصد چې کوم دی هغه دا دی چې عمران خان خلاف چې په نیب کې د هلیکاپټر کوم کیس روان دی هغه نه ځان بچ کولو دپاره دوی دا قانون پرون د اسمبلی نه پاس کړی. موږ دا قانون اکاپی شلولی ده. پرون مو پاغي باندې احتجاج هم کړی دی. غندنه کو جو سرت مو اپیلم کړی دی چې په دې بل باندې د منځوري دوه دس ختمه کړه او د اغینه بعد کدا اوم شي منظور شي د په های کورټ په خبر کې دا چیلنج کو.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د هلیکاپټر یا الوتکې په اړه بدل شوی قانون کې ویلې شوی د کال 2008 نه تر نن ورځې پورې د هلیکاپټر کارول قانوني ګرځولې شوی او د په اړه به حکومت نه هیڅ تپوس نه کیږي. په دغه قانون کې دا هم ویلې شوی د وزیر اعلی تر څنګ د صوبې وزیران، مشاوران، سلاکار او د حکومتي محکمو چارواکي د حکومت په لګښت سره الوتکه د حکومتي کارونو لپاره کارولای شي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني غړي سردار حسین بابک وی او وی ډی وته اویل هغوی به دغه مقدمه د خلکو عدالت ته هم وړي.
دای اسمبلی خو چوکي قانون ساز اسمبلی موږ خو قانون جوړو دای بیا په دغه قانون کې داسې ترمیم وکړو چې دې استعمال چې دا غیبا بالکل تپوس نکېږي. یعنی موږ هغه احتساب د پیټیټي د دې اکثریت چې په دې اسمبلی کې سیوا ده دا غی ناجایزه فائدہ واغستاو د قانون کې ترمیم وکړو چې کبر د دې باندې تاسو تپوس نه کوي. او دا کار هغه خلک کوي چې په دواړو لاسو یې دا صوبه لوټ کړه یا
په خیبر پختونخوا کې مخالف سیاسي ګوندونو غړي تور لګوي حکومت په دغه قانون کې بیا بیا بدلونونه دی د پاره راوستلي چې خپلې ناجایزه ګټې جایزې وګرځوي. خو د خیبر پختونخوا وزیر او تحریک انصاف ګوند غړي شوکت یوسفزی په اسمبلی کې ویلي وو د هلیکاپټر یا الوتکې د کارولو په اړه قواعد واضح نه وو نو ځکه یې په دغه قانون کې بدلون راوستلی دی. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا پیښور.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردوونکو راپورونه مو اوریدل او سم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د دسمبر په لومړۍ تاریخ د ایډز د مخنیوي عالمی ورځ ان مانځلې شو د ایډز د موزیرن د مخنیوي په باب لا په لومړۍ دسمبر عالمی ورځ د کال 1908 اتیایم نه مانځلې کیږي دا ورځ د هغو کوششونو د یوې برخې په توګه مانځلې شي کوم چې د ایډز د موزیرن خلاف په خلکو کې د شعور او د بیدارۍ پیدا کولو د پاره کیږي په دې ورځ د هغو خلکو د پاره غم خفګان هم ښکارا کولی شي څوک چې د ایډز د رنځ د وجنه د لګیدلو بیمارو د لاسه مړ شوي دي د دې ورځې د نمانځلو د پاره د سګنی کال موجوده خپل ځانونه ازمیښت ته وړاندې کول او د ایډز د نوغې وستو د پاره په ځانونو کې صلاحیتونه پیدا کول د ایډز لګیدلي رنځوران په اصل کې د ایډز د وایرس د لاسه نه مري بلکې دا قسم رنځوران د نورو رنځونو د لګیدو له سبب مري ځکه چې ایډز د دغو رنځورانو په بدن کې د مرضونو د مقابلې کولو قدرتي صلاحیت ډیر کمزورې کړې یا ختم کړې وي په دې سبب د ایډز رنځوران د نورو رنځونو د وجې ډیر زر مري د ایډز د رنځ د وایرس د معلومیدونه پس تر ډیرو کلونو پورې خلک او طبي ماهران د ایډز د رنځ د خورېدو او د یو انسان په بدن د دې د حملې کولو په باب لا په لویه مخمسه او خام خیالۍ کې پراتو د دې غیر یقیني صورتحال له سببه د راپور ته ویری په نتیجه کې د ایډز رنځورانو سره سپک سلوک شروع شو او دا عمل نن هم جاری دی د ایډز په ځینو رنځورانو خلکو د غیر اخلاقی او د فحاشه کارونو تورونه لګول شروع کل افرادی تور بلکې ټولې ګنده د ایډز یو رنځور د خپل ناوړه عملی جون په تور کې د سزا قابل وګرځولو او دې قسم رنځورانو سره خلکو بهشکه چې د سزا برابر سلوک روا وساتلو د ایډز رنځورانو ته په سپک سترګه د کتو نتیجه عام طور سره دوی سره د فرقی سلوک او د بے انصافۍ په شکل کې راښکاره شو نن هم د ایډز رنځوران د امداد او د اولسی مرستې ملګرتیا په حاصلولو کې د لوی مشکلاتو او ملامتو سره مخ دي دوی سره یقینا چې د جون تیرولو د پاره ضروری معاش هم نیوي دوی عام طور سره د خپلو خاندانونو نه بهر شړلې شي او په معاشره کې ډیر د بی ارزای او د بی عزتۍ جون تیری د دې حالاتو په نتیجه کې د ایډز زینو رنځورانو ته نه یوازې د معیاري دارو درملو او د خصمانی ترلاسه کولو کې ډیر رکاوټونه راپورته کیږي بلکې دوی ته د علاج او دوی له د دارو درملو ورکولو نه انکار هم کیږي عمده دي حالات لوجي د ایډز رنځوران خپل علاج نه هم ځان ساتي او خپل رنځ هم د خلکو نه پټ ساتي دا خبره به مبالغه نیوي کوم اوایو چې کوم د ایډز رنځورانو سره سپک سلوک کېدل پرې خودل نو موږ به شکه چې د ایډز رنځورانو کامیاب علاج کولای شو د ایډز رنځورانو د امداد د پاره د امریکای د صدر هنګامي منصوبه پپفار په دنیا کې د دې موزی رنځ د علاج د پاره د یو ملک د ټولو نه لویه امدادي منصوبه ده دا منصوبه شل کال وړاندې شروع کړې شوې ده او دی لاندې د ایډز د مرض د مخنیوي د پاره تر اوسه پورې $100 ارب خرچ کړې شوې دي او د ایډز د 2.5 کروڑ رنځورانو ښه کامیاب علاج شوی دی پپفار منصوبه د کال 2013 پورې د ایډز د رنځ د نوغې وستو د پاره ملګرو حکومتونو ګڼ قامیزه تنظیمونو ملګرو اولسی تنظیمونو د عقیدو په بنیاد قائمو تنظیمونو او د اولسی معاشرو نورو ملګرو سره په شریکه کار کولو ته ځان وقف کړی دی صدر بایدن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ایډز د رنځ د نوغې وستو او د ایډز د رنځورانو د علاج کولو په معاملہ کې زموږ په لار کې ډېر مشکلات پراته دي چې پکې دې قسم رنځورانو سره په ملکی او عالمی سطح د فرق او سپک سلوک کې دوه مسله د خصوصي ذکر ورده صدر بایدن خپل وینا په دې الفاظو ختم کړله چې موږ د ایډز د خورېدو مخه نیوي شو او موږ یقینا چې په دې باندې امریکا او د ګردې نړۍ په ملکونو کې قابو موندې شو
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې الیګي ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای
در درنو اردن کو د ډیوی سارانی خبرونه پام دی پای ته رسیدي د ډیوی تر مخامنی خبرونه پورې مو کوربه ز مجاهد جواد په لاس پرم تاسو روغ جوړو خوشاله اوسئ.